د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د خبرونه تر 15 بجو د چې زفر بازار د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره په ټول هیواد کې 75,000 اضافي سرتیر ګمارلې. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ناټو عمومي منشي وایي د اوکراین د ختیځې پولې په اوږدو کې د ځای پر ځای سوي روسي عسکرو د وتلو کوم شواهد نه دي لیدلې، او د اوکراین پارلمان پریکړه وکړه چې د ناټو له غړو هیوادو سره به پوځي تمرینات کوي. خو لومړی به ورسو د کابل سټوډیو ته چې ناجیه ساپۍ د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په غزنی کې د طالبانو د سیمه ییزو قومندانانو په یوه غونډه کې 14 شوي چې 14 تنه پکې وژل شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پروسه پای ته ورسیږي. او د کندهار چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې شل حلقې ماینونه نیولې چې د میوو په صندوقونو کې کندهار ښار ته انتقالېدل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د طالبانو د سیمه ییزو قومندانانو په یوه غونډه کې 14 شوي 14 تنه پکې وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې 1400 طالب قومندانانو له یو شمېر پاکستانیانو سره د غونډه په دې اړه جوړه کړې وه چې څنګه وکړای شي د انتخاباتو په ورځ ګډوډي رامنځته کړي. د اعلامیې له مخې په دې غونډه کې یو تن قصدن د انتحاري حملې وسکر ته 14 ورکړی او په دې پیخه کې 14 تنه طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پروسه رسمان پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون د دار الانشار رئیس ضیاءالحق امرخیل نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
نن اخیری ورځ ده رسمان باندې دغه باندې ته ورسیږي، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون به د دوه ورځې نورې راتلونکي خپل عملیاتي پروسه باندې ورته زیات متوجه شي چې هغه پروسه هم په شکل مستوي.
هغه وویل چې د نوم لیکنې په دې پروسه کې 3.8 میلیون خلکو کارتونه ترلاسه کړي. په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړ اداره یا ایسا هغو 15 بهرنیو شرکتونو ته یو میاشت وخت ورکړ چې د تیرو 100 کلونو راهیسې د افغانستان دولت ته مالیه نه ده ورکړې. د دې ادارې رئیس وفی الله افتخار نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې که دغه شرکتونه مالیه ورنکړي نو د فعالیت جواز به ترې واخیستل شي. او د کندهار چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې شل حلقې ماینونه نیولې چې د میوو په صندوقونو کې کندهار ښار ته انتقالېدل. د دې ولایت د مطبوعاتي دفتر سرپرست دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماینونه د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره له پاکستان څخه راوړل شوي وو. نوموړي همدارنګ وویل چې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو پر یوې ګزمې هم حمله کړې چې دوه پولیس پکې وژل شوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له جنقه الکوزي څخه اوري.
د ناتو عمومي منشي اندس فوق رازموسین وایي د اوکراین د ختیځې پولې په اوږدو کې د ځای پر ځای شوو روسي عسکرو د وتلو کوم شواهد نه دي لیدلي.
انفورچونیټلی آی کین ناټ کنفرم
ذات. خوښنه سره د دانشم ته د ولایتي روسي خپل عسكر استلی دي. مونږ داسې سند لیدلی دا ستره پوځي ځای پر ځای کونه په هیڅ صورت د حالاتو له فکر سره مرسته نه کوي. مونږ د حالاتو فکرو ته سترګې پلاریو. رازموسین د غرازوایل روسي هغه اصول تر په خوله نکړل د کوم پر اساس د ناتو او روسي شراکت جوړ شوی او په نتیجه کې به لدی روسه د پخوا په څیر شراکت نه وي. رازموسین په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې مخکې خبرې وکړې. وزیران به د اوکراین پر حالاتو بحث وکړي. له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو له وخت راهیسې دا په بروکسل کې د ناتو لومړنۍ غونډه ده. روسیې په تیرو څو ورځو کې د اوکراین ختیځې پولې ته زیات شمېر عسکر استولي ول، او د کریمیا له الحاق وروسته له خلکو سره دا اندېښنه پیدا شوه چې مسکو ممکن د اوکراین په نورو برخو هم یرغل وکړي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین پولو ته له نږدې سیمو څخه خپل ځواکونه ایستلي او په دې سیمه کې پوځي تمرینات پای ته رسېدلي دي. د اوکراین پارلمان پریکړه وکړه چې د ناټو له غړو هیوادونو سره به پوځي تمرینات کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د مشرانو جرګې رایه ورکړې چې له اوکراین سره د تورې بحیرې د سمندري اړې تړون دې لغوه شي. د اوکراین پارلمان نن د قاطع اکثریت په 215 شورایو پریکړه وکړه چې د ناټو له غړو هیوادونو سره به یو لړ پوځي تمرینات کوي. دا تمرینات به د اوکراین په جنوبي او لویدیځو سواحلو کې د مې او نومبر میاشتو کې ترسره شي. روسیې په 2010 کال کې له اوکراین سره تړون لاسلیک کړی و چې له مخې یې د سیواستوپول ښار کې د پوځي اډې موده تر 2022 کال پورې غځول شوې وه. روسیې د دغې اډې په بدل کې اوکراین ته په کال کې 8 میلیونه ډالر ورکول او دغه راز یې د طبیعي غاز په صادراتو کې ورته تخفیف ټاکلی و. په تهران کې د امریکا د سفارت پخوانیو کارکوونکو چې په 1999 کال کې په ایران کې ارغمل شوي وو په امریکایي چارواکو غږ کړی چې په ملګرو ملتونو کې د ایران نوي سفیر ته دې ویزه نه ورکوي. دوی وایي حامد ابو طالب د هغو بنسټپالو محصلانو د ډلې غړی و چې په تهران کې د امریکا د سفارت کارکوونکي ارغمل کړي ول. د امریکا د سفارت پخوانی ارغمل شوی کارکوونکی بیری روزن وایي ابو طالبي ته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ایران د استازي په توګه د امریکا ویزه ورکول بې عدالتي او بې احترامي ده. ابو طالبي له دې مخکې په بلجیم، استرالیا، ایټالیا او اروپایي اتحاد کې د ایران د سفیر په دندو کار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له 2 ساعتونو څخه په کمه موده کې د دوهم ځل لپاره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره نن وکتل او هڅه کوي چې له فلسطینیانو سره د اسرائیلو د سولې خبرې له ناکامۍ څخه وژغوري. د دواړو مشرانو د خبرو د بری په اړه سمدستي ترې ویل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له نتنیاهو سره له کتنې وروسته سمدستي په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته لاړ. د فلسطیني ادارې یو جګپوړي چارواکي ویلي کیری به په 4 ساعتونو کې بیرته سیمې ته راستون شي او له محمود عباس سره به وګوري. د کیری او نتنیاهو د خبرو زیاته برخه د هغو شپږو شو فلسطینی بندیانو په خوشی کېدو سره کېدل چې د 2013 کال جولای میاشتې د معاملې پر اساس باید خوشی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په مخام د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د مسلې په اړه خبرې وکړې خو کومه نتیجه نه ده ورکړې. جان کیری د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس سره د دوشنبه د شپې کتنه لغوه کړه او پر ځای د فلسطین له ستر مراکشي صاحب اورایقات سره وکتل. فلسطینیانو جان کیری ته 3 ساعته وخت ورکړی چې یو حل دې رامنځته کړي او که نه نو عواقب به یې د اسرائیلو په غاړه وي. او د چین او امریکا پوځي الوتکې نن د مالیزیا د ورکې شوې مسافرونکو الوتکې د لټون په مقصد د استرالیا د پرت ښار هوایي ډګر څخه پورته شوې. دا الوتکې له هغو نورو 8 الوتکو او 9 کښتیو سره یو ځای شوې چې د پرت لویدیځ ته د هند سمندر کې د 2000 کیلومترو ساحه تر څار لاندې نیولې. څېړونکي ګمان کوي چې د مالیزیا 100 ډوله بوئنګ الوتکه د 299 تنو مسافرو سره د مارچ په 8 په همدې ساحه کې غورځېدلې ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د هم د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات: کابل د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه یې 1، اسمان وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه یې 6، اسمان وریځ او د باران اټکل. ننګرهار د تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه یې 14، اسمان وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 25، ټیټه یې 9، اسمان وریځ او د باران اټکل. روسي برخه کې هرات د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه یې 3، اسمان وریځ. له ملتیمو مننه.
د ازادي رادیو ده د جمهور ریاست ویاندوی استخباراتي سازمانونه به بریالي نسی چې د انتخاباتو پروسه ګډوډه او بې ثباتي رامنځته کړي. د دفاع وزارت وایي د انتخاباتو د امنیت ټینګښ لپاره یې په ټول هیواد کې څه باندې 15 زره اضافي سرتیري ګمارلې دي.
قطعات کماندوی ما به جایی که ضرور بوده در سر تا سر افغانستان جای به جای شدن در ولایات مختلف. یعنی ما تمام قابلیت های خود، ظرفیت های خود استعمال کردیم.
د ناتو سرمنشي افغان امنیتي ځواکونه وستایل چې د انتخاباتو لپاره د امنیت په ټینګښت او د نوملیکنې د پروسې په ترسره کولو کې د پام وړ رول لوبولی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په ورځ به په هیواد کې روغتیایي مرکزونه پرانستي وي. له خلکو به هم واوري چې د انتخاباتو په ورځ څه غوښتنه لري.
د منطقي استخبارات زمونږ همسایګان دا ټول باید موږ سره همکاري وکړي ترڅو دغه انتخابات په یو سالمه فضا کې سرته ورسیږي.
په بهرنیو راپورونو کې د اوکراین پر وضعیت خبرې کوو. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوري: اساسي او بشري حقوقونه، د غرض د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام. را سره اوسئ. را ښځو د خبرونې لمړی مطلب ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره یې په ټول هیواد کې څه باندې 16,000 اضافي سرتېري ګمارلې دي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر زمینان په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو لپاره د کماندو خاص ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. دفاع وزارت له ټولو افغانانو وغوښتل چې په انتخاباتو کې د ګډون په وسیله خپل ملي مسؤلیت ادا کړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپورټ کې اوري.
د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته په نږدې کېدو امنیتي چارواکو یو ځل بیا ډاډ څرګند کړ چې د دې بهیر د خوندیتوب لپاره یې ډېر کارونه کړي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي وایي افغان امنیتي ځواکونه تر خپل واسې پورې هڅه کوي چې انتخاباتو ته آرامه فضا برابر کړي. جنرال اعظمي د سیشن به پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو خندونه به د دې انتخاباتو مخاوونه نیسي. نوموړي وویل چې د امنیتي ګواښونو د دفع کېدو لپاره یې په ټول هیواد کې 16,000 اضافي سرتیري ځای په ځای کړي دي.
محمدګی کامل خوره گرفتیم خطوات ما در سر تا سر افغان
موږ بشپړ چمتووالی نیولای په ټول هیواد کې زموږ خطاعت ځای پر ځای شوی دی. په ټول هیواد کې 16,000 ځواکونه نوی ځای پر ځای شوی دی او نوی موزیګان یې نیولې. زموږ کمانډو ځواکونه هم د هیواد په ساته هغه ځایونو کې ځای پر ځای شوی چې ضرورت ورته. موږ ټول ورتیا کارولې تر څو وکولای شو انتخاباتو ته خوندي فضا رامنځته کړو.
عظیمی همدار از ویل چې د هیواد ټول 325,000 امنیتی ځواکونه به د رای ورکولو په ورځ د امنیت پټینګولو کې دخیل وي. د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي او لدی وړاندې د کورنۍ چارو وزارت هم وویل چې دوی د رای ورکونې په 90% مراکزو کې امنیت ټینګولای شي. په ټول افغانستان کې د رای ورکونې لپاره 6,015 مرکزونه مشخص شوي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله به یوازې په 2,048 مرکزونو کې انتخابات ونشي. بلخوا د دفاع وزارت د ځمکنیو ځواکونو قمندان ډګر جنرال مراد علي مراد هم د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکړ، خو ویل چې افغانان باید په ډیره لیوالتیا په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي.
مردم افغانستان درست است که متضرر شده و متضرر هستند.
در احتیاط چې د افغانستان خلک زیانمن شوی او زیانمن دي. خو د نوم لیکنې مرکزونه که د شپې تر 12 بجو همکار وکړي د ستړیا احساس نه کوي. زه تاسو ته دا ډاډ هم در کولای شم چې د افغانستان د ملي وردو یوازنی دین او مسولیت دا دی چې انتخابات خوندي کړي.
د امنیتي چارواکو لخوا دا ډاډ په داس حال کې ورکول کیږي چې په تیرو دوو اونیو کې په کابل کې 4 ډلې حملې وشوې. د افغانستان امنیتي مسولینو وویل چې د ورته حملو تر شا د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس دی او هدف یې دا دی چې د خلکو په منځ کې ویره خپره کړي. بلخوا د ناټو د عمومي منشي په ګډون ځینو نورو بهرنیو ډیپلوماتانو هم دا انتخابات د افغانستان لپاره مهم بللي او غوښتنه کړې چې افغانان باید برخه پکې واخلي.
د افغانستان د جمهور ریاست ویان دوی استخباراتي سازمانونو به بریالي نسي چې د انتخاباتو پروسه ګډوډه او بې ثباتي رامنځته کړي. ایمل فیزی ډاډ ورکوي چې د افغانستان د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات به پر خپل وخت کېږي. دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کېږي چې وسلوالو مخالفینو ګواښ کړی چې د انتخاباتو پروسه به ګډوډه کړي. سربیره پر دې د افغانستان امنیتي ادارې هم وایي چې په پاکستان کې ډېرې هڅې روانې دي چې دې پروسې ته زیان ورسیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
افغان چارواکي ډاډ ورکوي چې د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات به د حمل په 14 چې د شنبې له ورځې سره سم ده تر سره شي. د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو د ګډوډولو او بې ثباتۍ لپاره به د استخباراتي سازمانونو هیڅ ډول هڅه کامیاب نه شي. دوی نه ویل چې کوم استخباراتي سازمانونه غواړي چې انتخابات ګډوډ کړي. خاغلی فیضی وویل افغانان به لبل هر وخت څخه زیات د رای ورکولو مرکزونو ته لاړ او د خپل خوښې کاندي ته به رای ورکړي. د وویل افغانان اوس مهال په دې حقیقت پوهېدلی چې انتخابات د هیواد د ثبات، پرمختګ او ترقۍ تر ټولو غوره لار ده او په دې لاره کې ورسره د هیواد درې ګونی امنیتي ځواکونه هر ډول مرستو ته تیار دي. افغان چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې د انتخاباتو پروسه به ګډوډه کړي. له دې ګواښونو سره سم په تیرو شاوخوا دوه اونیو کې کابل او یو شمیر نور ولایتونه د وسلوالو د فعالیتونو او څو ځانوژونکو حملو شاهدان وو. د تېره شنبې په ورځ ولسي جرګې د هیواد د درې ګونو امنیتي ارګانونو مسؤلین استجواب کړي وو چې د انتخاباتو لپاره د امنیتي تدابیرو په هکله وضاحت ورکړي. په دې استجوابي غونډه کې د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل ویلي وو چې پاکستان هڅه کوي چې له انتخاباتو وروسته د دې هیواد بې ثباتۍ ته زمینې برابرې کړي. د همدې له امله په هغه هیواد کې د انتخاباتو جعلي کارتونه چاپېږي.
بل کار چې په سر کې پاکستان دی، د انتخاباتو وروسته د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې دي. کره اسناد لرو چې د پاکستان استخباراتي اداره او ځینې نور ګروپونه لګیا دي په انتخاباتو کې د بې نظمۍ رامنځته کولو ته کارتونه چاپوي، څو د انتخاباتو شفافیت ته زیان ورسوي.
خو د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د جرګې غړو ته ډاډ ورکړ چې انتخاباتو ته بشپړ تدابیر نیولي دي. کارپوهان په دې نظر دي چې د انتخاباتو په ورځ باید کشفي ارګانونه زیات فعال وي او د امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي دقیقه او پراخه وسي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
بیا هم د انتخاباتو د امنیت مسلې ته تم کېږو. د ناټو سرمنشي افغان امنیتي ځواکونه وستایل چې د انتخاباتو لپاره د امنیت په ټینګښت او د نوملیکنې د پروسې په ترسره کولو کې یې د پام وړ رول لوبولی دی. اندریس فوګ راسموسن پرون په بروکسل کې د ناټو په مقر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د دې وس پیدا کړی چې په خپله د انتخاباتو په ورځ افغانانو امنیت وساتي. هغه د افغانستان د راروانو انتخاباتو پر شفافیت، د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیاو او ځینو نورو مسلو یو لړ څرګندونې کړې چې مهم ټکي له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبریال نور یاس نوري په راپور کې اورو.
د ناتو سرمنشي وایي د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د افغانستان د راتلونکي لپاره کلیدي اهمیت لري او ټینګار وکړ چې دا ډیره مهمه ده چې دغه انتخابات په شفافه توګه ترسره شي تر څو نتیجه یې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. اندرس فوګ راسموسن دا څرګندونې پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. راسموسن وویل دغه انتخابات ځکه مهم دي چې په نتیجه کې قدرت په سوله ییز ډول انتقالیږي. اوس دا ډیره مهمه ده چې دغه انتخابات شفاف، باوري او د خلکو په پراخ ګډون سره ترسره شي چې نتیجه یې د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ وي او د سرغړونې هر ادعا ته د موجوده فعالو ادارو لخوا چټک ځواب وویل شي. دا هغه څه دي چې د افغانستان حکومت د عملي کېدو ژمنه کړې ده. نړیواله ټولنه هم د دې تمه کوي او دا هغه څه دي چې د افغانستان خلک مستحق دي. د ناتو سرمنشي یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې د انتخاباتو په پروسه کې خپله ونډه په ښه ډول ترسره کړې او د دې توان لري چې د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکوونکو لپاره امنیت ډاډمن کړي. راسموسن زیاته کړه چې ایساف له افغان امنیتي ځواکونو سره د استخباراتو او هوایي ملاتړ په ګډون په ځینو برخو کې مرسته کړې، خو افغان امنیتي ځواکونو کاملا مخکښ رول لوبولی دی. راسموسن وویل د انتخاباتو په ټوله پروسه کې افغان امنیتي ځواکونو د پام وړ رول لوبولی. د دوی په وړاندې ډېر چیلنجونه هم و، خو له دې سره دغو ځواکونو پر حالاتو کنټرول لرلی او خپله دنده یې په ښه او مسلکي ډول ترسره کړې ده. افغان امنیتي ځواکونو په ټول هیواد کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې لپاره امکانات برابر کړي. عملیاتو ته یې دوام ورکړی چې په نتیجه کې یې د امکان تر حده داسې مناسب شرایط رامنځته کړي چې افغانان وکولی شي په انتخاباتو کې برخه واخلي. د انتخاباتو مواد د انتخاباتو مرکزونو ته لیږدولي او د انتخاباتو په ورځ به هم د انتخاباتو د مرکزونو امنیت ساتي. د ناتو سرمنشي یو ځل بیا یادونه وکړه چې د افغانستان له حکومت سره د شوي توافق له مخې ناتو تر هغو پورې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د روان 2014 میلادي کال په ډسمبر کې د ایساف ماموریت پای ته رسیږي. راسموسن دغه راز وویل چې زموږ د محارب ماموریت له پای ته رسېدو وروسته د نوي 2015 میلادي کال له پیله ناتو په افغانستان کې د غیر محارب ماموریت پر پلان جوړولو چې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې مشورې ورکولو او ملاتړ څرخي کار کوي. خو هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ناتو په افغانستان کې د خپل ماموریت د ترسره کولو لپاره یو قانوني چوکاټ ته اړتیا لري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په لنډو څپو 12.9 او اف ام 3.5 څپه باندې اورئ.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د بیا هم د انتخاباتو اړوند راپورونه لرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوري ریاست دوه کاندیدان زلمی رسول او ګل آغا شیرزی په کمپاینونو کې د سرغړونې له امله نغدي جریمه کړل. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې یو کاندید له دولتي امکاناتو ګټه اخیستې او بل یو بل کاندید ته سپکې سپورې ویلې. بلخوا د یادو کاندیدانو استازي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه پریکړه غیر عادلانه بولي. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د انتخاباتي شکایتو کمیسیون یو ځل بیا په یو علني جلسه کې د انتخاباتي کمپاینونو د سرغړونې لاس قضیې وڅېړلې او د جمهوري ریاست د دوو کاندیدانو په اړه پریکړه اعلان کړې. د دې کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د جمهوري ریاست شپږو کاندیدانو په انتخاباتي منډو تړلو کې له انتخاباتي مقرراتو او اصولو څخه سرغړونه کړې چې دوه تنه یې په نغدي جریمه محکوم شول. ښاغلي سعادت وویل چې زلمی رسول له دې امله 2,00,000 افغانۍ جریمه کیږي چې په کندهار او پکتیا ولایتونو کې له دولتي امکاناتو څخه ناوړه استفاده کړې او خلک یې په زور سره د کمپاین غونډې ته وربللې دي.
مورد قضیه کندهار سر مردم اعمال زور شده، فشار شده.
د کندهار په قضیه کې په خلکو فشار اچول شوی چې دغه شکایت د خلکو لخوا وو، د بل هیڅ کاندید لخوا نه دی مطرح شوی. ښاغلی زلمی رسول د تشپیتمې مادې د شلم او پنځم بند او د نه شپیتمې مادې د دولسم بند له مخې په 100,000 افغانۍ نغدي جریمه په مجازات محکوم شو. بل د پکتیا په قضیه کې هم په 100,000 افغانۍ نغدي جریمه محکوم شو چې دواړه 200,000 افغانۍ کیږي.
ښاغلی سعادت همدارنګ وویل چې ګل آغا شیرزی یو بل کاندید ته د سپکاوي له امله 1,00,000 افغانۍ جریمه شو. له دې سربیره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د سه شنبې د ورځې پالنې جلسه کې د جمهوري ریاست د نورو کاندیدانو عبدالله عبدالله، عبدالرب رسول سیاف، قطب الدین هلال او داود سلطان زوی د سرغړونې دوسیې هم وڅېړلې. ښاغلی سعادت اعلان وکړ چې د کاندیدان په ښار کې په ځینو غیر مناسبو ځایونو کې د عکسونو او پوسټرونو په نصبولو او انتخاباتي کمیسیون ته د خپل مالي راپور په ځنډولو تورن شوي دي. د سه شنبې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پالنې غونډه کې د ځینو کاندیدانو استازي هم شامل ملوچه په خپل لوري لګیدلی تورونه ردول. د زلمی رسول یو استازي د انتخاباتي شکایتونو پریکړه رد کړه او په دې اړه یې وویل:
ستاسو په ذهن کې نه باید داسې تصویر شي چې د پکتیا والی د زلمی رسول په ګټه کمپاین کړی. کچېرې والی صاحب د کمپاین غونډې ته راغلی وي، دا د هغه خپل احساسات دي او هغه یو حقیقي او حکمي شخص دی.
له دې نه وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوري ریاست یو بل کاندید اشرف خانی احمدزی له دولتي موټرو څخه د استفادې په تور جریمه کړی و چې د ښاغلي احمدزی د کمپاین مسؤلینو دا تور رد کړی و. د جمهوري ریاست اولایتي شوراګانو د انتخاباتو کمپاینونه مخ په ختمېدو دي. که څه هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په دې بهیر کې په سلګونو شکایتونه ورسېدلي، خو یوازې د جمهوري ریاست څو تنه کاندیدان نغدي جریمه شوي، خو په لسګونو کسان د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو له لیست څخه ویستل شوي دي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د جمهوري ریاست د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په ورځ به په هیواد کې روغتیایي مرکزونه پرانیستي وي. بلخوا د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو سره په مرکه کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې د جمهوري ریاست د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې ګډون وکړي. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په راپور کې اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د رای ورکولو په ورځ به ټول روغتیایي مرکزونه د سهار له 9 د مازدیګر تر 4:30 بجو د خلکو په خدمت کې وي. د عامې روغتیا وزیر سوریا دلیل د سه شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې که د انتخاباتو په ورځ کوم امنیتي پیښې هم کیږي نو دوی پوره چمتووالی ورته لري.
وزارت ساعت عامه خود مکلف
د عامې روغتیا وزارت د انتخاباتو په ورځ ځان د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو په برخه کې مکلف بولي. د شنبې په ورځ به چې د جمهوري ریاست اولایتي شوراګانو د انتخاباتو ورځ د ټول روغتي مرکزونه په مرکز او ولایتونو کې د سهار لوونیمو د مزګر تر سلور نیمو پرانیستي وي. که خدای مکړه کومه ناڅاپي پیښه هم رامنځته کیږي، موږ د درملو ریزرو شویو بسترونو او امبولانسونو په برخه کې چمتو یو.
نوموړي په داسې حال کې دا خبرې کوي چې خلک اندېښمن دي، هسې نه چې د انتخاباتو په ورځ وسلوال مخالفین داسې حملې وکړي چې خلکو ته پکې تاوان ورسیږي. ځینې چارواکي وایي چې د انتخاباتو پر نږدې کېدو سره وسلوال مخالفینو حملې ډېرې کړې دي، خو د کابل ښار شمېر اوسېدونکي له وسلوال مخالفینو غواړي څو خلکو ته اجازه ورکړي چې د انتخاباتو په ورځ خپله رایه وکاروي. څو تنو کابل خاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اول خو دغه یو طلایي چانس د ولس لپاره باید په دې انتخاباتو کې برخه واخیست. په ځمن کې هر هغه څوک چې غواړي چې په دې انتخاباتو کې خنډ واکې چې لاغونه مې د مسلمان او د افغان پیس باندې دا غوښتنه ده چې پریږدي چې ولس خپل راتلونکی په خپله باندې وټاکي. افغانانو ډېرې ستونزې ګالولې دي، ډېر مشکلات یې لیدلې دي.
زه هم د کابل یو تن اوسیدونکی دغه ولس خپلې خوښې ته پرېښودل شي دا یو چانس دی دوی لپاره چې په تاریخ کې راغلی دی. نو نړۍ استخبارات، د منطقي استخبارات، زمونږ همسایګان، دا ټول باید موږ سره همکاري وکړي تر څو دغه انتخابات په یو سالمه فضا کې سرته ورسیږي. وسلوال مخالفین هم هغه څوک چې دې خاورې بچي دي هغې په دې باندې پوهیږي، خپل خاوره څوک نه خرڅوي.
سره له دې چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې امنیتي ستونزو یو شمېر خلک اندېښمن کړي، خو امنیتي ارګانونه تل ډاډ څرګندوي چې د دې انتخاباتو د امنیت ساتلو لپاره پوره چمتووالی لري. د راتلونکي شنبه په ورځ به د افغانستان خلک د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړ شي، څو خپل جمهور رئیس او د ولایتي شوراګانو خړی وټاکي.
که د انتخاباتو په اړه ځان خبروي،
درای اچونی په اړه معلومات واړی،
او یا د انتخاباتو د نتایجو په اړه توضیحات واړی،
نو د امریکا جغ آشنا رادیو ته ورسی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نن ورځې تر پایه په ټولو هیواد کې د رای ورکولو د نوم لیکنې پروسه ختمیږي. د دې کمیسیون مسؤلین وایي چې په دې پروسه کې 3,000,000 خلکو ته د رای ورکولو کارتونه ورکړي دي، خو دا مرکزونه په داسې حال کې تړل کیږي چې نن هم په کابل ښار کې د نوم لیکنې د مرکزونو په مخ کې په زرګونو خلک ولاړو تر څو کارتونه ترلاسه کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل زموږ همکار رحمت الله افغان چمتو کړی دی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسه چې د تیر لمریز کال په جوزا میاشت کې پیل شوې وه، له انتخاباتو درې ورځې مخکې یعنی د سه شنبې د ورځې تر پایه پای ته رسیږي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې په دې پروسه کې 3.8 میلیونه خلکو د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې سر له نن څخه به په ټول هیواد کې د نوملیکنې مرکزونه وتړل سي.
دری اشاریه و ته کارت په ټول افغانستان کې توزیع کړی ده، یعنی څه کم 4,000,000 خلکو وګړو ته کارت توزیع شوی. ننی اخري ورځ ده رسمان بنن دغه برنامه ته ورسیږي، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون به دا دوه ورځې نورې راتلونکي خپل عملیاتي پروسه باندې ورته زیات متوجه شي چې هغه پروسه هم خو ښه شکل مخته ځي.
پخوا کمیسیون ویلي وو چې غواړي 4,000,000 کسانو ته د رای ورکولو کارتونه ورکړي. د نوملیکنې دا پروسه په 4 مرحلو کې بشپړه شوه. په وروستۍ مرحله کې په ټول هیواد کې د رای ورکولو یوازې 1,000 مرکزونه فعال وو. دا پروسه د رای ورکولو له ورځې 2 اونۍ مخکې ختمېده، خو د خلکو د لیوالتیا له امله کمیسیون د سه شنبې تر ورځې وغځوله. خو دا پروسه اوس مهال په داسې حال کې ختمیږي چې د کابل ښار د نوملیکنې د مرکزونو په مخ کې په زرګونو خلک ولاړ دي تر څو کارتونه ترلاسه کړي. د شاه شهید په سیمه کې د رای ورکولو مرکز ته چې ولاړم، نو اکثره خلکو ویل چې د څو ورځو له انتظار سره سره د کارت اخیستلو نوبت نه دی ورسېدلی. څو تنو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
محمد نسیم له چرسای نه راغلی یم. دا دوه ورځې کېږي ورځ څوک دروازه نه تخلاصي چې ورسو دي نو څه دا کارتونه واخلو.
نوم مې محمد مرجان ده، راغلی دا دوه ورځې کېږي. په خدای کې مې وسم چای چې کله راغلی کارت اخلو. دغه دروازه بندې عسکر پرېږدي، مثال د خبرې پیسې دوره پرېږدي او غریب نه پرېږدي، نو دا څه رقم انتخابات ده؟
پرې وسم خل نه راغلم سبې وخت ولکه موسم چای چې کله
راغلی
اوس نوم یې لیکلی ده څوک دروازه نه خلاصي.
د دې مرکز مسؤول عبدالعزیز کامول ازادي راډیو ته وویل چې دوی په وروستیو ورځو کې هر ورځ شاوخوا 800 کسانو ته کارتونه ورکول. هغه وویل چې په دې ورځو کې به هر ورځ نږدې 3,000 کسانو مراجعه کوله. خو دا چې دا پروسه نن ترل کیږي، په زرګونو هغه کسان چې کارت یې ونه شو اخیستلی ارمانجن پاتې دي. دوی به ونه شي کولی چې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې رایه ورکړي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
تاسو ازادي رادیو ته غواړئ؟ تاسو ازادي رادیو په لندو څپو 12.9 او اف ام 3.5 څپو باندې خبرونه لري. رزوخ فراته په فرا ولایت کې 8 نور د رای ورکولو مرکزونه د امنیتي ګواښونو له امله تړل شوي دي. په فرا ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دغه مرکزونه مخکې په لوړ امنیتي تهدید کې وو اوس وتړل شوه. په همدې حال کې د فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې خلک کولی سي په ډاډمنه فضا کې په ټاکنو کې برخه واخلي. نور حال د احمد شاه فطرت پر راپور کې ووري.
د تاکون د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي دغه مرکزونه د فراه ولایت په بلابلوک، بکوا او پشور ولسوالیو کې موقعیت لري چې مخکې په لوړ امنیتي تهدید کې شتون درلود او اوس وتړل شول. میرویس عزیزی په فراه ولایت کې د تاکون د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې مخکې ټاکل شوی و په فراه ولایت 104 اویا د رای مرکزونه پرانیستل شي، خو اوس دغه رقم 106 ته راټیټ شوی دی. دغه په خبره دوی یوازې په هغه مرکزونو کې ټاکنې ترسره کوي چې هلته افغان امنیتي ځواکونه امنیت خوندي کړي.
هغه مرکزونه پر مخ په هغه اوله کې تړل شوي دي، هغه مرکزونه چې تامین د امنیت ونه کړي په هغه نقطې کې هغه مرکزونه به زموږ تړلي اوسي.
په همدې حال کې افغان امنیتي چارواکي په فراه ولایت کې د ټاکون د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. د فراه ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان جاوید کارګر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه پوره چمتووالی لري تر څو ټاکنو په ورځ امنیت خوندي کړي. د فراه ولایت امنیت قوماندانۍ د نور امنیتي ارګانونو سره یو ځای کار کوي تر څو د ټاکنو امنیت خوندي کړي. موږ د فراه ولایت ټولو خلکو ته ډاډ ورکوو چې دوی کولی شي په اطمینان سره په رای ورکولو کې ګډون وکړي. په فراه ولایت کې په ټولیز ډول 228 رای ورکولو مرکزونه شتون لري چې په دې ټاکنو کې به 28 مرکزونه د ناامنۍ له وجې تړلي وي.
د کابل په وخت مازدیګر 4:30 دقیقې